د ازادي رادیو د اوست ماښام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې دوه ورستۍ خبری مجلې دي چې تاسو به له رادیو اوري د ازادي رادیو په دغه لومړۍ خبری مجله کې چې ډېر شتګ کده تاسو ته بیا هم د افغانستان او سیم پر حالاتو ورستۍ معلومات وړاندې کوو د خبرونې په جریان کې به ولاړ سو کونړ ته او د دانګام د ولسوالۍ حال به واخلو و به وګورئ چې د افغانستان حکومت وایي چې ډېر ژر به وزیران اعلان شي او په خبرونه کې نور مطالب به ورسره درته معرفي کړم. اول به وار ورکړو جانقال کوزای د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس د ایتالیا دفاع وزیر سره د همکارۍ په دوام خبرې وکړې. کابل خروال وایي د کاري ستونزو له امله استعفا وکړه. پاکستان وایي پراتونکو دوه درې اونیو کې به د شاوخوا 1500 کسانو اعدامول پیل کړي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ایتالیا د دفاع له وزیر رابرت پینوتی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو په دوام خبرې وکړې. د جمهوري ریاست په یو بیان کې ویل شوي چې جمهور رئیس غنی د ایتالیا دفاع وزیر سره په خبرو کې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د قوي ارادې یادونه هم وکړه. جمهوري ریاست وایي په دې خبرو کې د ایتالیا دفاع وزیر میرمن پینوتی وویل چې په افغانستان کې د تیرو دیارلسو کلونو پرمختګونه باید وساتل شي او هیواد به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. کابل خروال محمد یونس نواندیش له خپل دندې استعفا وکړه. خاغلی نواندیش ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کاري ستونزو له امله له دندې استعفا کړې ده.
البته بعضې مشکلات کاری بود که ما ادامه کارم کوم ممکن ندیدم به خاطر خود را روان کړم.
خاغلی نواندیش د یک شنبه پورس خپل استعفا جمهور ریاست ته استولې وه خو تر اوسه معلومه نه ده چې جمهور رئیس تایید کړي او کنه. د افغانستان د ولسي جرګې غړي د ملي وحدت حکومت د رهبرانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د نوې کابینې د ځنډ مهم لامل ګڼي. د دې جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن له خبریالانو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو څخه نږدې درې میاشتې تېرېږي خو افغان حکومت تر اوسه نوې کابینه نه ده معرفي کړې. د جمهور رئیس او چارواکو ویلي چې د نوې کابینې مهم غړي به د چهارشنبې په ورځ اعلان شي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د له منځه وړلو په مقصد د توپان په نامه پوځي عملیات پیل کړي. د دې ولایت امنیت قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تیره شپه پیل شوي او تر دې دمه پکې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د افغان حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویبپاڼو کې د موزیرو سافټویرونو د حملې مخه نیولې ده. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټي حمله ممکن د یو شمېر سیاسي اهدافو لپاره ترسره شوې وي. ښاغلي رحیمي وویل دا انټرنیټي حمله د دسمبر په 19 ترسره شوې او دوی وکړای شول چې په 40 ساعتونو کې دا وایرس مهار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د معلوماتي ټکنالوژۍ د امنیت یا سایبر سیکیورټي یوې تحقیقاتي ادارې ویلي چې د افغان حکومت په ګڼ شمېر رسمي ویبپاڼو کې داسې موزر سافټویرونه موندلي چې ښایي سرچینې په چین کې وي. زمونږ غږ له ازادي راډیو وري. پاکستان وایي پراتونکو دوه درې اونیو کې به هغه شاوخوا 1500 بندیان اعدام کړي چې د تروریزم په اړوند تورونو بندیان دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان دا خبره د یکشنبې په شپه وکړه. د ویل د کورنیو چارو وزارت دا شمېر کسان اعدام ته برابر کړي او د بخښنې غوښتنه د جمهور رئیس لخوا رد شوې ده. نثار علي خان زیاته کړه اعدامونه به پراتونکو څو اونیو کې پیل شي. د دغه راز ویل د تروریزم اړوندو قضیو کې د اعدام مهلت د پېښور د ښوونځي له حملې مخکې لغوه شوی و. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پېښور له حملې وروسته د اعدام مهلت لغوه کېدل تصویب کړل. پاکستان په 2008 کال کې د اعدام عملي کېدل ځنډولي و او په بیرته جاري کېدو یې د بشري حقونو ډلو انتقادونه کړي دي. د اعدام د بیرته جاري کېدو له ورځې راهیسې تر اوسه شپږ تنه په پاکستان کې اعدام شوي دي. د فلسطین د مذاکره کوونکو مشر صاحب اورایقات نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لافروف سره وکتل. اورایقات او لافروف د سولې د هلو ځلو د یو فلسطیني دولت د جوړېدو لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړې لیک پر مسودې بحث وکړ. د پریکړې لیک مسوده چې تېره اونۍ د فلسطینیانو لخوا اردن وړاندې کړې وه د وروستي حل لپاره د مذاکرو بشپړېدو ته یو کال وخت ورکړی او له هغه وروسته یعنې د 2018 کال په پای کې به اسرائیل له فلسطیني سیمو څخه وځي. اسرائیلو دا مسوده په کلکه رد کړې او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دوی به ملاتړ ونه کړي. لافروف په مسکو کې له صاحب اورایقات سره د خبرو په پیل کې وویل روسیا د فلسطین د خلکو د قانوني هیلو چې بالاخره به یو خپلواک دولت ولري بشپړ ملاتړ کوي. د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایف چې د اوکراین په سفر بوخت دی نن په کیف کې پر روسیه او اوکراین غږ وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د شخړې ختمولو په مقصد د جوړجاړی وکړي او د دې هیواد ځمکنی تمامیت د وساتي. انټرفاکس خبري اژانس وایي نظربایف د اوکراین له جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو سره له کتنې وروسته دا خبرې وکړي. کیف ته د نظربایف په سفر کې دا تړون هم لاسلیک شو چې د قزاقستان د ډبرو سکاره به اوکراین ته صادرېږي او دغه راز به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزې سوداګرۍ او دفاعي صنعت په برخه کې همکاري بیرته راژوندۍ کیږي. د نظربایف له څرګندونو څخه داسې ښکاري چې د اوکراین بحران په قزاقستان چې د سوداګرۍ او امنیت په برخو کې د روسیې شریک او ملګری دی هم اغېز کړی دی. قزاقستان له لویدیځ سره هم ښه اړیکې لري. د بشري حقونو یوې ډلې چې مرکز یې په پاریس کې د له ترکیې څخه غوښتي چې د تاجکستان د مخالف سیاسي مشر عمر علي قواتوف او د هغه د دریو تنو ملګرو بشري حقونو ته د درناوی وکړي. دا کسان تېره اونۍ په استانبول کې نیول شوي وو. د مرکزي اسیا د بشري حقونو د ټولنې مشر نادش د عطایفا د شنبې په ورځ په ترکیې غږ وکړ چې د بشري حقونو پر وړاندې خپل مکلفینونه باید پوره کړي. څلورو یادو کسانو ته د مدافع وکیلانو د نیولو حق دی ورکړي او اجازه دی ورکړي چې هغوی د ملګرو ملتونو د مهاجرو د موسسې له استازو سره وګوري. قواتوف چې د جمعې په ورځ نیول شوی وو چې ترکی چارواکو سره ښه چلند کړی دی. د قواتوف ډله وروسته له هغې په تاجکستان کې د یو بنسټپالي سازمان په نامه منع اعلان شوه چې د ډسمبر په لسمه په دوشنبې ښار کې لاریون وکړ. او د سربیا د پارلمان رئیس روسیې ته وعده ورکړه چې د بالکان حوزې دا هیواد به هیڅکله پر مسکو بندیزونه ونه لګوي. سربیا اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب هڅه کوي خو پر روسیې باندې د دغه اتحادیې په بندیزونو کې برخه نه ده اخیستې. د سربیا د پارلمان رئیس مایا ګوویکوویچ نن د روسیې د پارلمان وکیلانو ته په وینا کې ډاډ ورکړ چې د سربیا دریځ به بدل نه شي. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. په دې خبرونه کې به واوري چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې څه حال دی. امنیتي ځواکونو د ازادي رادیو ته ویلي چې دوی تاکتیکی شاتک کړی دی. په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د نوې کابینې وزیران څه وخت معرفي کیږي.
په نږدې ورځو کې به له خیر سره د امنیتي او اقتصادي وزارتونو لپاره نوماندان د افغانستان خلکو پارلمان ته معرفي شي.
په دې خبرونه کې به په سیمه ایزو مسایلو د پاکستان حالاتو ته کتنه کوو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د صنعت 500 مجرمینو د اعدام خبر ورکړ.
The decision to carry out the executions was taken by the Prime Minister immediately.
دا کسان به د تروریستي فعالیتونو په جرم اعدامیږي. د ازادي راډیو د خبرونو په ترڅ کې تاسو نن واوریدل چې په کونړ کې په دانګام ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. امنیتي ځواکونه وایي چې د پرمختګ لپاره ستونزې ډېرې دي ځکه لار ډېره تنګه ده او په لار کې ډېر ماینونه کرل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دغه ځای کې د توپان په نوم عملیات پیل کړي دي. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو د افغان بي سیم پر 1300 شمېره باندې ته په راستولو پیغامونو کې ویلي و چې په دانګام کې شدید جنگ روان دی. ځینې کسانو له اسداباد څخه لیکلي و چې هلته هم راکټي حمله شوی دي او د دغه ټولو مسایلو د تعقیب لپاره مو د اوس بیا خپل همکار ته ټلیفون کړی. رهولا انوري را سره له کونړه د ټلیفون په لاین کې دی. انوري صاحب، نو کار څومره نوې معلومات لري؟ مهرباني وکړه را سره شریک کړئ.
مننه. دا اوس چې موږ کوم معلومات د سیمې نه واخست او هلته مسؤلین چې کوم دي هغه وایي چې اوس جیټ تیاری راغللې او د شنې غونډۍ په نوم باندې یوه سیمه ده. هغه بمبار ته اوس هم پروازونه کوي. دوه درې بمونه غورځولي او نور پروازونه کوي. نو نه معلومیږي چې نور به بمبارو کې کنه. خو جنگ اوس هم شته دی، ډزې شته دی. د ملي اردو د دوهمې لوا د ویان جګړن هارون یوسفزی وایي چې دوی تکتیکی په شاتک کړی دی او نور اوچته پوستی چې هغه دوی په لاس کې دي او جګړه شته دی. او همدارنګ طالبان دا وکړي چې دوی افغان ځواکونه مجبور کړی دي چې دوی شاته لاړ شي، حمله پی کړی دي، درې پوستی ته نیولې دي او زیاته مرګ تقریبا هغوی چې کومه دا وکړي چې د شلو نه زیاتو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده او ډېرې وسلې مهمات ته نیولې دي. قاری ضیاء الرحمن چې هلته خپله د جنگ قومنده په لاس کې لري د طالبانو دخوا، هغه دعوه کوي چې موږ حکومت ته زیات تلفات اړولي دي. خو حکومتي چارواکي دا نه مني چې ګنې دوی ته به زیات تلفات اوښتي وي. خو اوس چې کوم معلومات دي چې سیمه کې الوتکې ګرځېږي جیټ او هغوی بمبار شروع کړی دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو حسام الدین کټوازای له پکتیکا لیکي ک په امریکا په دانګام ولسوالۍ کې د افغان پوځ مرسته نه کوي نو امنیتي تړون د څه شي د پاره دی. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو له کونړه زموږ د خبريال روح الله انوري څرګندونی واوریدي. انوري صاحب یو بل سوال دا دی چې په دانګام کې تاسو د فکر کوم د ټلیفون ارتباط مو ورسره ختم سو. خیر د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو کولای سي چې د دانګام ولسوالۍ څخه پر روان وضعیت باندې خپل پیغامونه راوستوي. کله افغان بسیم ټلیفون لري نو په 903 شمیره باندې ازادي راډیو ته اسمسونه راستولای سي. او تاسو په دې اړه خپل نظر را سره شریک کړئ چې ولی په دانګام کې جنگ دغمره دوام وکړ. نن هلته د جګړې لسم ورځ ده. رهولان وری برته را سره د ټلیفون په لاین کې دی. انوري صاحب په دانګام کې دلته تاسو په کونړ کې چې یاست څوېل کې چې په دانګام کې جنگ ولی لسو ورځو ته ورسېد، یعنی دا خو یو ولسوالۍ ده نو په دې دا مسله دومره ولی وجده سوه؟
فارس لګانې تاسو د دانګام ولسوالۍ په اړه موږ تاسو ته یو دا غار دی، ټول غرونه دي، درې دي، یو ځنګل دی، ټوله چړې ولاړه ده. د کونړ د والی په خبره چې په 15 مترو کې تقریبا مخالف لوري څوک نشي لیدلی، دونه ګڼ ځنګل دی چیرېو. یو دا د یو بل دولتي چارواکي دا ادعا کوي چې دا سرحد سره نږدې ده او دا غیر خوانه خلک راوړي. او دې کې لکه څنګه چې تاسو د وزارت دفاع په خبرو کې هغه ویانې خبرې کولې، دلته هم دغه دعوی کوي دولتي چارواکي وایي چې دې سره د بهرنیو ملکونو جنگیلی دی او دوی تکمالات دی. خو موږ چې کوم د طالبانو سره خبرې کړې دي، هغه موږ ته ټلیفون کړی دی د رادیو ته، هغه وایي چې اواز دوی د 15 ولسوالیو طالبان دلته راټول شوي دي، ولته جنگ شروع کړی دی او دوی تر بهرني څوک نشته دی، نه عربان شته نه نور څوک شته دی. قاری دی رحمان وایي چې اواز د دانګام طالبان دی، د ناری دی، غزی آباد دی، اسمار او مروري دي، او د سرکانو لا تر اوسه پورې ورته رسیدلي نه دي. ګنجل دي خواو شاونه وي چې موږ سره بهرني طالبان نشته دي. خو دغه سیمه داسې ده چې ما مخکې مو ویلې غرنې سیمه ده او ځنګل دی، نو کېدای شي همدغه لامل دغه جنګ اوږد شوی وي. او بله دا ده چې لاره بنده ده، لکه مخکې چې موږ ویلې مهنونه فرش شوي دي او اوچتې غونډۍ چې کومې دي څوکې هغه طالبان نیولي، په هغې باندې درنې وسلې لګولې دي. نو همدغه لاملونه پوهېږي چې
ډېره مننه انوري صاحب، کور دې ودان.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو اوریدونکو د افغان بسیم پر 903 شمیره باندې د تقریبا ټول افغانستان څخه د سوال کوي چې د افغانستان نوی د ملي وحدت حکومت ولی وزیران نه معرفي کوي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان په کابل کې په دې اړه یو رپورت لري او وروستي معلومات وړاندې کوي.
د افغان حکومت د اجرایوي رئیس د ویان مرستیال جاوید فیصل وایي چې د کابینې په جوړښت باندې کار نږدې پای ته رسیدلی او د امنیتي او اقتصادي وزارتونو لپاره به په نږدې ورځو کې کاندید وزیران معرفي شي.
د ملي یووالي د حکومت له اولویتونو څخه یو د کابینې جوړول و چې موږ یوه قوي کابینه ولرو، داسې کابینه چې هغه د خلکو ضرورتونه پوره کړی شي او هغه توقعات چې ستاسو تر هغو پورې ورسېږي. په دې باندې کار روان دی. په نږدې ورځو کې به له خیر سره د امنیتي او اقتصادي وزارتونو لپاره نوماندان د افغانستان خلکو پارلمان ته معرفي شي تر څو تایید رایه واخلي. محاکله چې د نور وزارتخانو لپاره ادارات لپاره کار خلاص شو، هماغه وزارتونه او خپلواکي استنو ادارې به هم نوماندان ولري او خلکو ته معرفي شي.
هغلی فیصل ویل د کابینې هغلی چې په دې وروستیو کې د رسنۍ لخوا خبر شوی وروستای نه ده. د راپورونو پر اساس صلاح الدین ربانی د بهرنۍ چارو وزارت، شیر محمد کریمی دفاع وزارت، فضل احمد مانوی کورنۍ چارو وزارت، جیلانی پوپل مالی وزارت، سعادت نادری د کار او ټولنیزو چارو وزارت، سردار احمد نعیم د سوداګرۍ وزارت، فیض الله زکی د اطلاعات او کلتور وزارت او رحمت الله نبیل د ملي امنیت ریاست کاندیدان دي. په ار کې د جمهور ریاست یو سرچینه چې نه غوښتل نوم او هویت یې څرګند شي، د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل فضل احمد مانوی د دې لیست په سر کې ځای لري چې د کورنۍ چارو وزارت کاندید وزیر دی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې که کاندید وزیران له کوم معیار او پخوانیو ژمنو پرته معرفي کیږي او له ولسی جرګې نه د باور رایه ترلاسه کوي، دا به د یادې جرګې حیثیت د خلکو پر وړاندې له منځه یوسي. د دې جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي
که له ولسی جرګې د باور رایه دغه چې کسان واخلي، زما په نظر باندې ولسی جرګه دغه اوسنی کوم لږ حیثیت سیم لري، ولسی جرګه به دغه حیثیت هم له لاسه ورکړي د ولس په منځ کې، او نور به په وکیلانو باندې مې څوک باور نه وکړي. وکیلانو لپاره اوس دغه یو ډېر ښه موقع ده چې دوی دلته د یو فلټر په شان باندې دغه کابینه کې دوی کار واخلي، یو فلټر چې ورته تر څو پورې هغه کسان چې وړتیا لري مستحق وي متخصص شي په هغه خپل بل اړوند وزارت کې هغو ته د رایې ورکړي.
د حکومت لخوا په وخت د کابینې نه معرفي کېدل د ولسي جرګې او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانو له انتقادونو سره مخ شوي. دوی وای تر اوسه هم د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د کابینې د جوړښت پر سر اختلافات پر ځای دي، خو اوس به ولیدل شي حکومت څنګه چې ژمنه کړې په یو یا دو راتلونکو ورځو کې د کابینې په معرفي کېدو توانیږي او که نه.
تاسو په دې ارتباط نور تفصیل د ازادي راډیو پر پاڼه باندې لوستلی سئ. هلته د ازادي راډیو نن یو ځانګړی بحث هم درلود پر همدې مسله باندې خبرې پکې سوي دي. نو د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
گفت و شنود،
خبر اتره.
این برنامه هر روز از ساعت 8 تا 9 شب از رادیو آشنای صدای امریکا نشر می شود.
دا ازادی رادیو ده، دا ازادی رادیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو بجو پوری له رادیو خبرېږي او بیا تاسو پر انټرنیټ هر وخت ترویدلای سئ. د افغانستان ولسی جرګه د انتخاباتو کمیسون د رئیس په هغو څرګندونو انتقاد کوي چې وای دا جرګه د دې کمیسون د دندو او صلاحیتونو قانون چې وایي دغه جرګه د کمیسون د دندو او صلاحیتونو قانون نشي بدلولای. د ولسی جرګې اداري هیئت او یو شمېر غړو مطبوعاتو ته ویلي چې ملي شورا په خپل پنځم تقنیني کال کې د انتخاباتو په قانون کې د تعدیل واک نه لري. صفي الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د انتخاباتو کمیسون رئیس په خپل وروستیو څرګندونو سره قانون نه دی مراعت کړی او ویلي دي چې دا جرګه د یاد کمیسون د جوړښت، دندو او صلاحیتونو په قانون کې تعدیل نشي راوستلی. د ولسی جرګې مرستیال منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل په اساسي قانون کې د انتخاباتو د قانون یادونه شوې ده، نه دا چې د دندو او صلاحیتونو قانون دی هم د 109 مادې زمیمه شي. ښاغلی عرفان همدارز له حکومت هم وغوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونو د اصلاحاتو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
اساسی قانون که یواز قانون انتخابات دلت ذکر شوه، یعنی انتخابات قانون که مونیش کالش لازم، مگر باقی قانون چه تشکیل او واک و صلاحیتون دی ده انتخابات و کمیسونو پده که یقین مو حق لرو سنگش نور قانون که مون کالش تعدیل تغییر وارد که پده قانون که هم ده صلاحیت لرو مون جدی گفتن لرو ده جمهور و دریس جایی نه چه ده کمیسون چه ده صلاحات و ده انتخابات ده پاره جولیگی ده زرت سر جول که او ده منست راولی.
ده اساسی قانون پی یوصل و نهم اماده که رغلی چه ده تقنینیه دوره پورستانی یو کال که د انتخاباتو د قانون د بدلیدو پیشنهاد د ملي شورا د کار په فهرست کې نشي نیول کېدلای. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي کده انتخاباتو کمیسون د اساسي قانون د 109 ماده په اساس استدلال کوي، خو دا د انتخاباتو د قانون په اړه ځنګړې شوی، نه دا چې د جوړښت، دندو او صلاحیتونو قانون هم پکې ځای شي. دوی وایي د دندو او صلاحیتونو په برخه کې په واضحه توګه راغلي چې ملي شورا د انتخاباتو کمیسون د دندو او صلاحیتونو د قانون د بدلولو واک لري. اخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس وایي په ولسی جرګه کې یو شمېر وکیلان په دې کار سره غواړي شخصی غټي وکړي. احمد یوسف نورستانی ازادي راډیو ته ویل د انتخاباتو قانون او د انتخاباتو کمیسون د جوړښت، صلاحیتونو او دندو قانون سره تړلې دي او د ملي شورا په ورستنی تقنینی کال کې د تعدیل وړ نه دي.
قانون انتخابات نه خدشانه مې اعتراف میکنن چې دو ما تغییرات در سال اخیر
د انتخاباتو د قانون په اړه خود خپل اعتراف کوي چې په ورستنی تقنینی کال کې تغییر نشي پکې راوستلای، نو د کمیسون د جوړښت، دندو او صلاحیتونو په قانون کې هم بدلون نشي راوستلای. دا دوه قوانینه لازم او ملزوم دي. کچیرته هغه په دې قانون کې بدلون راولي، نو په خپل خوخه به خپل کسان د کمشنرانو په توګه راولي، د ډي اف سي په توګه یا هم د ناظم په توګه په ساحو کې په دندو ګماري. نو تبان انتخابات د یو سیاسي ګروپ یا برخه په ګټه تمامېږي.
سیاسي تغییر میکنه.
په ولسی جرګه کې د خلکو وکیلانو په داسې حال کې د انتخاباتو په کمیسیون انتقاد وکړ چې د یاد کمیسیون رئیس ښاغلي نورستانی د یکشنبې په ورځ خبري کنفرانس ته وویل ولسی جرګه د انتخاباتو کمیسیون د دندو او صلاحیتونو قانون نشي بدلولی. د روانې اونۍ په شنبې ورځ بیا د ولسی جرګې غړیو د انتخاباتو کمیسیون د دندو او صلاحیتونو په قانون کې د تعدیل راوستلو لپاره موافقه کړې وه. د انتخاباتو کمیسیون د دندو او صلاحیتونو د قانون د بدلولو په اړه په داسې حال کې رد او بدل نظرونه څرګندېږي چې د اساسي قانون په عملي کېدو د سر کمیسیون په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د انتخاباتو کمیسیون کارونو باندې هم د ولسی جرګې لخوا انتقادونه کیږي او وایي خدای چې د قانون د نه بدلیدو لپاره د یاد کمیسیون د ټینګار پر ځای په اصلاحاتو او مدیریت باندې پام وشي. دوی هم درس شک څرګندوي چې تیرو انتخاباتو ته په کتو د انتخاباتو کمیسیون په دې بریالی شي چې پارلماني انتخابات په خپل وخت دایره کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
وسورجو له هلمند رپورت لرو. خو در هغه مخ کې د ازادي رادیو یو اوریدونکو فطرت د افغان بسیم پر تاسو ته شمیره پایوه پیغام کې ازادي رادیو ته لیکي چې که حکومت د کونړ دنګام ولسوالۍ ته هوایی پوز روانستوي نو دا ولسوالۍ به د هلمند سنگین د ولسوالۍ په شان چې هلته پلسګونو ملکیان او افغان پوځیان وو ژلسول تجربه وکړي. دی وایي چې سیمې ته باید زیات اسکر واستول سي ځکه په سنگین کې لا هم قرار نهسته. ورزو د ازادي رادیو خبريال الیاس دایتا چې د هلمند لبلی ولسوالۍ نوزاد څخه پرامنیتي وضعیت رپورت لري.
د هلمند امنیه کمانډان مل پاسوال جمعګل همت دی خبرې ناشته پر مهال خبر اعلان ټول کڅوم سلګونه د دولت وسوال مخالفین رټول سوي چې په نوزاد کې پر دولتي ځواکونو بردونه وکړي خو دوی د مخنیوي لپاره پلانونه جوړ کړی دي او ډیر ژر به په زده عملیات پیل کړي. کمانډان ول تیرونی په نوزاد کې د وسوال په زده عملیات پیل کول خو د ملي اردو او نور سرتیرو نه چمتوالې د عملیات وزندول.
ډیر وسیع عملیات د نوزاد په ټول ساحت کې مشروکو تر څو موږ وته نیرو د نوزاد امنیتي کمربند کوم چې دوه کاله درې کاله مخکې مضبوط او قائم او د نوزاد ساحه ډیره پراخه وه. دا ساحه تر خپل کنټرول لاندې راولو یو امنیتي منظم کمربند مشترک د ملي اردو د ملي پولیسو د نوزاد ورسالي کې افراز کړو.
امنیه کمانډان ول غواړي غسیمه هم تر ولکې لاندې راولي چې په تیر څلور کلونو کې په تدریجي ډول د افغان ځواکونو له ولکې وتلي دي. کمانډان ول د دوی د کیک معلومات شي چې نوزاد ته د دې ولایت له ولسوالیو او همسایه ولایتونو سربیره له پاکستان څخه ګڼ شمېر وسلوال ولېږل شوی دی او پلان لري چې د ولسوالۍ په مرکز او د لارو په پوسټو بریدونه وکړي. امنیه کمانډان مل پاسوال جمعګل همت زیاته کړه تیر ورځ د نوزاد ولسوالۍ په محمد کاری سیمه کې د پولیسو لخوا عملیات ترسره کړي چې ولس د دولت وسلوال مخالفین وژل شوی دولس ټپیان څلور راډي موټر درې مله وسلې او د چاودیدونکو توکي شمیر زیرمه ویجاړ کړی دي.
مو هتا عملیات هم د دوه ورځې چنو عملیاتو په نتیجه کې شمیر د محمد خالص په سیمه کې تصرف کوي. ول سنه پر مخالفین په علاقات رسیدلي دوه لس سنه د دوی زخمیان تقریبا درې مله ترانه وسه د دوی مکمل تخریب څلور راډي او سایت د دوی تخریب او ډېر شمیر مهمات هم د بین ولاړ لاله البته دوی
دول اوس مهال په سنگین او مسکل ولسوالیو کې امنیت ښه شوی دی. کمانډان زیاته کړه په نوزاد کې له قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو سره خبرې کړې دي چې د نورو ولسوالیو په چیرال ته هم سیمه ییزو پولیسو تشکیل رامنځته کړي. کمانډان وویل سیمه ییز پولیس کولای شي چې د نوزاد په امنیت کې مثبت تغییر راولي. د یادولو ده چې نوزاد ولسوالی د هلمند په شمال کې په 180 کیلومتر کې موقعیت لري چې اوس مهال د دې ولایت د نورو ولسوالیو په پرتله ډیره تر امنیتي ګواښونه لاندې ده. ویل کېږي یوازې نوزاد ته غځېدلې لار او د دې ولسوالۍ مرکز د دولتي ځواکونو په لاس کې دی او پاتې نورې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي.
خبري مجله اوري
دا ازادي رادیو دا او دا خبری مجله مو تر شپږنی مو بجو پوری دا خود ازادي رادیو بنند ما شام تر و بجو پوری تاسو پر رادیو اوري. دا کندهار ارغستان ولسوالۍ څخه دا ازادي رادیو یو اوریدونکو پر افغان بسیم 93 شمیره باندې رادیو ته لیکي. دا کندهار د افغانستان له حکومت له ولسمشره زموږ هیله دا ده چې نوی کسان او د کار وړ کسان په نوی کابینه کې معرفي کړي. هیله ده چې د افغانستان د نوی کابینه په معرفي کې به زموږ په هیلو ملنډي نه وهل کیږي. او ډاکټر میرویس عبدالرحیم زای صاحب ستاسو پیغام په انګریزي لیکل شوی نسی ویل کېدلی، نو که یې له سره راواستوئ حتما به یې درته وایو. اوس ورځو پاکستان ته. د پاکستان کې امنیتي چارواکي وایي چې هلته یې په پېښور کې د تېرې سه شنبې د ورځې د حملې په ارتباط یو شمېر کسان نیولي چې په عین وخت کې د یو شمېر کسانو د اعدام خبره کړې ده. احمد تکل په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پېښور د تیرې اونۍ د حملې په تړاو د څو کسانو د نیولو خبر ورکړی او ویلي دي چې تورنو پر دې ښوونځي له برید کوونکو سره په یو ډول مرسته کړې وه. د جرمني خبري اژانس ډي پي ای د یو امنیتي مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد کړی خبر ورکړی چې وایي د دې حملې په تړاو شپږ مشکوک کسان چې یو میرمن هم پکې ده په پنجاب کې نیول شوی دي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان د نیول شویو کسانو شمیر او هویت ښکاره نه کړ او یوازې ویل چې له هغو څخه تحقیقات روان دي. له دې مخکې د پاکستان پر رسنیو کې راپورونه خپر شوي وو چې ګنې د پېښور حمله په افغانستان کې تنظیم شوې وه. د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا حکومت د دې ایالت له سیمو د ټولو افغانانو د ایستلو پریکړه اعلان کړه. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت وویل د ورسک روډ پر ښوونځي په حمله کې د افغانستان د لاسلارلو خبره تثبیت شوه او ځکه خو دوی پریکړه کړې چې افغان کډوال بل خیبر پښتونخوا نه باسي. خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نصر علي خان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تروریزم پر ضد د مبارزې په چاره کې د همغږي ډاډ ورکړ او ویل چې په دې برخه کې لنیو افغان حکومت سره موافقه شوه. موږ فیصله وکړه چې هغه کسان چې له تیرو څو کلونو راهیسې له سرحدونو اوړي را اوړي او دواړو خواوو ته تروریستي حملې کوي، که هغې غاړې ته افغان حکومت په پاکستان کې د وسلوالو د حملو په اړه معلومات لري او یا پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو د حملو په اړه معلومات لري، له یو بل سره به یې شریکوي او یو پر بل د تورونو پر ځای به عملي ګامونه پورته کوي. او په دې برخه کې موږ ډېر مثبت ځواب ترلاسه کړی. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ورسک روډ پر یوه ښوونځي اوه وسلوالو طالبانو چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وو حمله وکړه چې په نتیجه کې د څه باندې 130 زده کوونکو په ګډون 138 کسان مړه او 121 ټپیان شول. په دې ښوونځي کې چې اداره یې د پوځ په لاس کې ده، اکثر د پاکستان د پوځ د افسرانو ماشومان زده کړې کوي. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان افراطي ډلې منلی.
خبری مجله اوري.
ازادي راډیو اوریدونکو، ایټوریالای له هلمند د افغان بیسیم پرته سوات لس شمیره باندې لیکي کا افغان ځواکونه په دنګام رسوالی کې په تکتیک جنگ ونکړي نو د سنگین پر رقم به تلفات ورکړي. او اوس ورځوي ویبلی نړیوال مسلې ته د قزاقستان ولسمشر ویلي دی دی تیار دی چې د اوکرين په ختیځ کې د روان بحران د هواري لپاره د یو صادق منځګړي په توګه مرسته وکړي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس ته نور سلطان نظربایف له قوله لیکلي چې وای د دې کبله کولای شي چې په دې ارتباط سولي رښتونی منځګړي توب وکړي او له دواړو هیوادونو هم اوکرين او هم روسي سره خپل ارتباط ټینګ وساتي. فریبا ظاهر په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د اوکرين په ختیځ کې د شخړو د هواري پر مرستې سربیره دا غوښتنه هم کړې ده چې د اوکرين خپلواکي او ځکني بشپړتیا باید ډاډمن شي. نظربایف اوکرين ته تر سفر د مخه په پلازمینه استانا کې د خبرې وکړه. هغه ویلي چې کولای شي له روسیې او اوکرين دواړو سره د اړیکو څخه په استفادې د سولې د یو صادق منګړي په توګه رول ولوبوي. تکل سوین نظربایف نن په کیف کې له ولسمشر پیترو پروشینکو سره وګوري. پروشینکو پرون یک شنبه د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکو سره هم په کیف کې ولیدل. لوکاشینکو هم ژمنه کړې چې له اوکرين سره به د دغه هیواد په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو په وړاندې د مبارزې او هم د هغو اقتصادي ستونزو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي چې د همدې جګړو له کبله رامنځته شوي دي. د بیلاروس دولتي خبري اژانس بیلتا د لوکاشینکو له قوله لیکي چې وایي زه غواړم په اوکرين کې هر څه شوي کوي چې له بیلاروس څخه کوم څه ته اړتیا وي نو ووایست موږ به ټول په یوه ورځ درته وکړو. د سپتمبر پر 15 منسک د هغو خبرو کوربه و چې په نتیجه کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او په ختیځ کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ پر اوربند موافقه وسوه. څېړونکي وایي شایي لوکاشینکا په خپل هیواد کې د هغو اعتراضونو له تکرار څخه ویریږي چې په فبروري کې په اوکراین کې وسوه او په نتیجه کې د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ حکومت ړنګ سو. یانوکوویچ هم د لوکاشینکا په څیر د مسکو یو نږدې متحد و، خو بل خوا له مسکو سره د یانوکوویچ اړیکې خرابې دي او د روسیې هغه طرحه یې نه ده عملي کړې چې غواړي بیلاروس سره یو متحد دولت جوړ کړي. لوکاشینکا د دسمبر پر 13 خپل حکومت امر کړی چې لدی ورسته روسیې سره خپل سوداګري په یورو او امریکایي ډالر تر سره کړي. په دې ورسته کې د امریکا او لویدیځ لخوا پر روسیې اقتصادي بندیزونه او د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو د بیو کمیدل چې د روسیې یو اساسي عاید دی، د دې سبب شو چې د ډالر په وړاندې د روسیې د روبل ارزښت کم شي. د اقتصادي بندیزونه په اوکراین کې د مسکو د مداخلې لپاره لګول شوی و. قزاقستان او بیلاروس دواړه له روسیې سره د یوې ګمرکي اتحادیې غړي دي، خو د روسیې اقتصادي ستونزو په منځ او استانې دواړو کې اندېښنې راپورته کړي دي.
د ازادي رادیو د خبري مجلې د پایڅو ثانی دي او په دې کې د ازادي رادیو خبريال د ازادي رادیو اوریدونکو یاباسین د کندهار لارغستان د افغان بیسیم پاته سواتلس شمیره لیکي د افغانستان د دفاع کورنوي چارو وزارتونو ته باید ډیر زیرک کسان وټاکل سي او نور ولی له خوسته لیکي موږ غواړو چې په نوې کابینه کې دي به طرفه خلک وي. اوریدونکو خبرونه مو بلې خبري مجلې ته رسوي. زه اجازه غواړم بل خبري مجله مو فرشته نگاه وړاندې کوي.
تشکر همکار عزیز، خسته نباشید. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان.